السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د مشال رادیو د نن ورځې وروستۍ خبرې غړې کې موزه نجیب امیر د خپل همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه اوریدلی شئ. همدارنګه کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو او مهم راپورونه در اورو. خو د هر څه لپاره له موږ سره پاتې شئ. له خبرونو وروسته ته راپورونه در پیژنو. د خبرونو لپاره مایک سپارم استرا لمومنت.
د پاکستانی وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار وایي په پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر او د هندوستان د بانو چارو وزیر هم ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال اهل شریف سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او د امریکا ولسمشر پر دې خبره ټینګار کړی چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وايي افغان ولسمشر به د شورو پر ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د بانو چارو وزیر سوشما سوراج هم ګډون کوي.
او افغان ولسمشر اشرف غنی هم راځي. یو خو باغه د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او داغه په سنډه کې به ځینې نور ملاقاتونه هم کوي. او ظاهره ده چې په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیت یو لویه موضوع ده. داغه لپاره زیاتره خلک په دې نظر دي چې مذاکرات وشي. نو دغه مذاکرات به کله کیږي او په سړه ول به کیږي په دې به هم خبرې وشي.
افغان چارواکي هم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دور ځنی کانفرنس به سبا له شروع کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال اهی شریف سره ملاقات کړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن نن په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې له اهی شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې وکړې. یادوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې هیواد یې افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي. پاکستان وایي د کالیفورنیا په ترګری پیښه کې ککړې پاکستانی میرمنې تاشپین ملک په اړه د معلوماتو ورکولو په لړ کې له امریکا سره هر قسمه قانوني مرستې ته تیار دی. د پاکستان د کونو چارو وزیر چودھری صالح خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تاشپین ملک په اړه یې له امریکایي حکومت سره رابطه کړي.
ایک شخص یا ایک خاتون
یو تن یا یو خزه که پاکستان کې د هغه سره پخوانی شهریت وي او غلط کار یې کړی دی نو تاسو ټول پاکستان د دې قصوروار نشي ګرځولی. په دې لړ کې که زموږ په نړیوال کچ کوم قانوني ذمواري جوړیږي نو د هغې موږ امریکې ته وړاندیز کړی دی.
د کالیفورنیا ریاست په سان برنارډینو ښار کې د روانې میاشتې په دویمه نیټه د معذوره کسانو د تربیت په مرکز د تاشپین ملک او د هغې د خاوند لخوا په ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډېدو اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ اجرایوي مشر محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل تر څو دا انتخابات ډېر ژر ترسره کړي. ښاغلي رشید وویل که چیرې انتخابات په نږدې ورځو کې ترسره نشي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې په ننني بحث کې هم ټینګار وشو چې حکومت باید زر تر زره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې دا وروستۍ د ډزو پیښه چې په کې 14 کسان وژل شوي یو ترګر برید او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سرغړیزۍ په تیاره لار روان وو. د وایټ هاوس نه په خپل یو ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې د سرغړیزۍ او د اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترګرۍ ضد جنگ کې شامل شي.
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټوله نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنوون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کونکې ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته. د ناټو مهم منشي یان سټولټنبرګ وایي ناټو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې خلاف د جګړې لپاره شام ته ځمکني ځواکونه واستوي. د سویټزرلینډ له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوې سټولټنبرګ وویل د ائتلاف او د ناټو د متحدینو په اجنډا کې دا خبره نه ده شامله چې د ناټو ځمکني ځواکونه به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له هوایي بمباریو سره ملګرتیا کوي. سټولټنبرګ وویل امریکا په شام کې محدود شمیر ځانګړي ځواکونه لري خو یوازنۍ لار دا ده چې سیمه ییز ځواکونه پیاوړي شي. د ناټو عمومي منشي دغه راز وویل چې ناټو به د ترکیې د هوایي دفاع په پیاوړي کولو کې مرسته کوي. دا وروسته له هغو چې استنبول په وروستیو کې له شام سره په پوله یوه روسۍ جنګي الوتکه چې فضايي حدودو ته یې ننوتلې وه راغورځولې. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرین په پلازمینه کیف کې دی او په دورځني سفر کې بعد دا هیواد وهڅوي چې اصلاحات وکړي او کیف ته دا باور ورکړي چې د شام بحران له وجې د یوکرین په اړه د واشنگټن اندېښنې له پامه نه دي غورځېدلي. ټاکل شوی ده چې جو بایدن نن د یوکرین له ولسمشر پیټرو پوروشنکو او وزیر اعظم ارسین یاسینوک سره وګوري. په پام کې ده چې نوموړی به سبا د یوکرین پارلمان ته یوه مهمه وینا وکړي. او اخیری خبردار چې یوې زورورې زلزلې نن د تاجکستان غرنۍ سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې ادارې ویلي د دغه زلزلې شدت پر ریکټر سکیل 1.2 ثبت شوی چې مرکزی د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په ختیځ 315 کیلومترۍ کې وو. تر اوسه دغه زلزلې د زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د کرنسۍ بیو د موسم حال له رب اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.65 روپۍ او 50 پیسې او په 1.65 روپۍ او 40 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 10 پیسې او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 2.75 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 25 او په کوئټه کې 1 او 2 وي.
دا مشال رادیو دا تاسو د نن ورځې وروستۍ خبرې غړی اوري. پاکستانی او افغان چارواکو تایید کړه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. په جلال آباد کې یوې 14 دویش کسان ژوبل کړي دي.
پدغه شاودنی پترس کې 22 کسان ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې وطن امنیتي منسوبین دي او همدارس 15 ولسی وګړي دي.
په جنوبي وزیرستان کې تنزدې هم یو بمی برید کې 15 کسان ژوبل شوي دي. په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د وژلو شو ماشومانو کورنۍ وایي حکومت د تیر کال د ترهګریز برید بشپړ تحقیقات نه دي کړي.
چې یو کال تیرې دونه پسم واقعي پراپر تحقیقات اونکړي شو نه زمونږه بنیادی مطالبه چې کومه وه د جوډیشل کمیشن نه هغه پوره کړې شو نه د ذمہدارانو تعین کړي شو نه ملزمان کې فرق کردار ته ورسولې شو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای دوی د کالیفورنیا پیخه غندي. همداراز باور چې د مومند جنسي د امنیتي لخکرو د غړو خپلوان وای حکومت دوی هیر کړی دی.
ولته من سپکیګو زوريګو زيريګو خپل مقصد پوري هغه ارڅ د مونږ نوښت هغه ملکه یا خاصداري په ولته مونږه دفتر ته نشورات للی کراشو هیڅ حیثیت نشته.
دا نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. را سره اوسه. رازو د خبرونې لمړی رپورت. افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر به د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د ایشیا زړه په کانفرنس کې ګډون کوي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی. نور تفصیل د بشیر ګواخنه.
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کېدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچرډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح وایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال بیان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
د وسوالو طالبانو په یوې ډلې مشر ملا اختر منصور د تېرې اونۍ په سیشن باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په وسوالو نشته شوی دی.
یاد دی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تمه وه چې د دغه خبرو دوهم پړاو هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانېدو له وجې دا کار ونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان کړ، خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو د مغه ډلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی برید پړه پر غاړه واخیستا. ویل چې د یې مرګونه ټپی کړی دی. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبره ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري، او هر چیرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته د زیره و چې طالبانو په منځ کې به دغه څه اختلافات پیدا شي، متاسفانه چې دا خبرې راپورته شوې او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې به یو منفي اثر پرې وشي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولی شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي، دا ثابتېدلی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپله راغ شي د ټوپک خولې واړي او دی ضعیفه کېږي. کله چې ضعیفه شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دوی په عسکرو کې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیفه کېږي، او هغه چې ضعیفه شي طالبانو خپل ګروپ عمومي ضعیفه کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولی.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته دی او د سولې لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
ډان وسپانه لیکي افغان طالبانو د خپل مشر په نامه د یو چا غږ په دې موخه خپور کړ چې وخی ملا منصور نه دی وژل شوی، خو دا چې افغان حکومت په پرله پسې توګه وایي چې نوموړی وژل شوی دی نو طالبانو ته به نور ثبوتونه هم وړاندې کول غواړي. په دې موضوع یو تفصیل لوې د میروست له پاکستان په انګلیسي ژبه خبرېدونکي ورسپانه ډان لیکي افغان طالبان د خپل مشر د مرګ او ژوند په اړه مفروضې وړاندې کوي. پا پښتنه دا ده چې آیا مولا اختر منصور په ډزو کې ژوبل شوی و او که وژل شوی و؟ په یو غږیز پیغام کې یو تن چې ادعا کوي مولا اختر منصور دی وایي هغه له کوټې د باندې په کوچلاخ سیمه کې له سره موجود نه و. د کوم ځای په اړه چې مخکې راپورونه ورکړل شو چې دغلته د افغان طالبانو د یو مخالف قومندان په کور کې خبرې روانې وې چې یو چا ډزې وکړي او په دغو ډزو کې مولا منصور هم ولګېد چې ژوبل شو او یا هم وژل شو. ډانلیک کې دې خبرې ته په کتو سره چې د مولا عمر د مړینې خبر تر دو کلونو پورې پټ ساتل شوی و او مولا اختر منصور په دغه موده کې د طالبانو مشري کوله او له دې خبرې د طالبانو په لیکو کې یوازې د ګوتو په شمیر محدود کسان خبرو، نو په اوسني غږیز پیغام به ګرانه ده چې څوک باور وکړي چې ګوندې د طالبانو اوسنی مشر ژوندی دی. ورځپاڼه لیکي دا چې افغان حکومت په پرله پسې ډول ادعا کوي چې مولا اختر منصور وژل شوی دی، نو طالبانو لا به د خپل مشر د ژوندي ښودلو لپاره د نورو شواهدو د وړاندې کولو اړتیا هم وي. د ورځپاڼې په باور اوس نوره دا خبره پټه نه شي پاتې کېدی چې د طالبانو په لیکو کې درزونه پیدا شوي دي. مولا منصور چې د طالبانو ترمنځ د یووالي لپاره کومې هڅې کولې هغه اوس نه تر سترګو کېږي. اوس چې ژمی دی او دا د طالبانو لخوا د جنګ موسم نه ګڼل کېږي، نو د دوی په لیکو کې به اختلاف د دې خبرې په سر وي چې پاکستان او نور نړۍ هڅه کوي چې د افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې ودرېدلې خبرې بیا پیل شي. ډان لیک کې که د طالبانو اوسنی مشر وژل شوی یا ژوبل شوی وي، نو بیا ګرانه ده چې د سولې خبرې زر پیل شي، خو که نوموړی ژوندی ګړندی هم وي بیا هم ګرانه ده چې طالبان دې لومړی ترجیح د افغان حکومت سره خبرو ته ورکړي. که د طالبانو مشر مولا اختر منصور د سولې لپاره بیړني ګامونه واخلي، نو د ده مخالفین به ورباندې تنقیدونه وکړي او هغه به د پاکستان او د نړیوالو ځواکونو د ګوډاګي په نامه یاد کړي. ډان لیکي که مولا منصور ټول افغان طالبان د سولې خبرو ته نشي کینولی، نو بیا یوه متبادله لاره به لټول غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
نن سهار چې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې امنیه قومندانې ته څیرمه موټر بم چاودنه شوې وه. ویل کېږي چې دوه تنه پکې ټپیان شوي او په یوه جومات او مدرسې سربیره یې په لسګونو دوکانونه له خاورو سره خاورې کړي او دولتي ودانۍ هم زیانمنې کړي او د پیښې مسؤلیت هم کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. نور حال د جلال آباد نه د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد چاودنه کې دوه شتنه ژوبل شوي چې وطنې امنیتی منصوبین او پنځلستنه ملکی وګړي دي.
نن سهار شپږ بجې او لس دقیقې د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه یوه هینو ډوله موټر چاودنه وشوه چې په دغه چاودنې په ترڅ کې دوه ویشت کسان ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې اووه تنه امنیتي منصوبین دي چې درې تنه اوس هم درملنې لاندې دي او څلور یې لېږدول شوي کورونو ته او همداراز پنځلس ولسي وګړي دي. دغه پیښې له امله تقریبا لسګونه هټۍ تخریب شوي دي، نږدې جومات ویجاړ شوی دی، د زراعت محکمې امنیه قمندانۍ ولسوالۍ ودانۍ ته هم زیانونه رسېدلي.
له چاودنې د مخه په دغه سیمه کې په لسګونو دوکانونه او بازارګوټۍ ودانو چې اوس یې هر څه له خاورو سره خاورې کړي دي. څو تنو دوکاندارانو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانه عمر الله موږ خپه په دې مدرسه شو ځکه د کې موږ ماشومان غټ واړه ټول درسونه ویل او هر چا چې دا کار کړی دا د اسلام په غرض نه کړی.
دوکاندار هم سامان ټول خاورو سره خاورې شو، نور په کې څه نه دی، نه غوړي نه وړه نه نه بل سامان هیڅ شی نشته.
ټول دوکان دا غس شو دي هو سر سره ټو ټول ما خپل ته خټه شته، نور څه نشته. ما خپل شل بوجې وړو دا غلطه و بیګا ما خپل راوړي دي. سیار دوکاندار تر لسته کړو کوم کم نه دی وخت ما چې کم او
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان اسب شینوار وایي چې یادې چاودنی یوازې د پوهنې ریاست اړوند ودانۍ ته د سلور سو زره امریکایي ډالرو تاوان وراړولې دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم د چاودنې رپورټ خو د جنوبی وزیرستان ته له نږدې سیمې. جنوبی وزیرستان ته نږدې په یو بمي چاودنه کې پنځه کسان ژوبل شوي دي چې دوه پکې د امن د لښکر غړي هم دي. حکومتي سرتیرو د دې خبر پخلی کړی، وایي دا برید د جنډوله بازار سره نږدې ترسره شوی دی. د برید پړه چا قبوله کړې نه ده. نور معلومات له ډیری اسماعیل خانه د مشال رډیو خبریال سیلاب مسعود په دې رپورټ کې راوروي.
پدر اسمل خان او د سولی وزیرستان پستر پندغولی وانک شه د خفیہ ادارو چارواکیو د جغر کٹ کولو او نوم نہ جوا تاولو پلوز مشال ری جو توشولی دی چنن گئی زمال نہ با جے دنی میں کا بیلی سی میں جنڈولا بازار سرا نش دے پمزا کا کش خاندی بم و چا دے دم چپنا تجیک شے د دغی سی میں د امن کمیٹہ دو کسانو کمانڈر شن گل بیٹھانی او کمانڈر نصیر اللہ بیٹھانی پر شامول ٹول پنجا کا سون پر ارجلی او دو گاڑیوں تاہاں لشکی لشکی جان ورا سے دن دغے ذرائع داہ روشول چھ پر ارجلی کا سون سم دستی نجدے اسپتال تا ورا سوالائی شول چھ کم نخو مرگندی دی او نزیاد پر ارجلی شوی دی دے دغے بمی چودن زیمواری لیا چاہاں کا بلا کڑے ندا سیلاب مسود مرشال ریڈیو
ڈیرا اسماعیل خان. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان نن په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل دوی د کالیفورنیا د ډزو د پیښې غندنه کوي، خو د یوې میرمنې تشفین ملک پر سر د ټول پاکستان ته د ملامتۍ ګوتنه نیول کېږي. تشفین ملک او د هغې خاوند څو ورځې وړاندې په کالیفورنیا کې د مازورو پر مرکز په ډزو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وراړولې وه. تشفین ملک په پنجاب کې په الهدا یونیورسټۍ کې درس ویلو. په پاکستان کې د الهدا یونیورسټۍ چارواکي وایي د دسمبر په دوهمه نیټه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې برید کوونکي تشفین ملک د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کولې، خو بیا د واده کېدو وروسته امریکا ته لاړه. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي د تشفین ملک د پیښې تور باید په ټول پاکستان ونه لګول شي، خو کارپوهان وایي په نړۍ کې اکثره د داسې قسمه پیښو خبرونه راغلي دي چې ریښې په پاکستان کې موجوده دي. نو پاکستان لا پکار دي چې په پنجاب ایالت کې هم د داسې عناصرو پر ضد اقدامات وکړي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع راپور لري.
په پاکستان کې د الهدا یونیورسټي ویاند وای د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د 2 دسمبر برید تورنا تشفین ملک په ملتان کې په الهدا یونیورسټي کې یو کال زده کړې کړې دي. د دې پوهنتون ویاندې فرخ چودھری مشال ریډیو ته ویلي چې د زده کړو وروسته له دوی تشفین ملک سره هیڅ رابطه نه ده شوې. او هغه زمونږ په ادارې کې سمودا زده کړې کړې وې. په 18 اپریل 2013 کې هغه مونږ سره داخله کړې وه، او په 3 مئی 2014 کې هغه خپل آخري پرچه ورکړه، او بیا ویل چې نور سبق به د خطو کتابت په ذریعه وایم ځکه چې زه امریکا ته ځم، زما واده کیږي. بیا هغه مونږ ته په 18 مئی 2014 باندې یو ایمیل وکړ چې ما ته د کرسپونډنټ کورس تفصیل راولي. هغې وروسته نه مونږ ته ایمیل راغلی دی او نه یې په بله ذریعه سره رابطه کړې ده. فرخ چودھری زیاتوي چې تشفین ملک لاغي سره د ملتان د سیمې نه رجسټرډ شوی و او په خپل ټولګي کې تر ټولو تکړه او قابله جینۍ وه.
د
تشفین ملک رویه نورو جنکو سره ډیره د دوستۍ ډکه وه، او مونږ ته چیرته هم دا نه وه محسوس شوې چې دا به په راتلونکي کې یو داسې برید وکړي. زمونږ په اداره کې خلکو ته د اوبو نه ضایع کولو روزنه هم ورکول کیږي، نو بیا به مونږ د وینې بیولو روزنه څنګه ورکوو؟ بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یوې خبری غونډې ته ویلي دي چې د تشفین ملک په پیښه ټول پاکستان بدنامول نه دی پکار.
ایک شخص یا ایک خاتون اگر پاکستان
که د یو تن یا یوې ښځې په پاکستان کې وروستۍ قومي شناخت موجود وي او ثبات کار وکړي، نو تاسو ټول پاکستان باندې د هغې تور نسی لګولی. په دې لړ کې چې په نړیواله توګه زموږ د پلټنو کومه ذمهواري جوړیږي، د هغې وړاندیز مو کړی دی.
په پنجاب او په خاصه توګه جنوبی پنجاب کې اکثره د مختلفو پیښو او د وسلوالو ډلو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي دي. دا چې د پاکستان حکومت تر اوسه هلته د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد څه تګلاره لري. کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي د پنجاب وسلوالی ډلې دا مهال د پاکستان په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
د پاکستان په لومړیتوبونو کې دا مهال تحریک طالبان پاکستان او دغسې ځینې نورې ډلې دي، خو هغه ډلې چې په پنجاب کې مشران موجود دي د پاکستان په ترجیحاتو کې لا نه دي شاملې شوي. کوي نو پر ضد به یې عملیات هم وکړي.
بلخوا کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي د پاکستان حکومت په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد ځکه عملیات نه کوي چې هلته وسلوالو ډلو پوره سیمې نه دي نیولې، او د قبایلي سیمو او کراچۍ په څېر حالات په پنجاب کې نه دي خراب کړي.
زما په خیال باندې دغل ته چې کم عملیات پکار هغه به داسې فوجي عملیات دغه سنی دا به د دې دا مرکزونه چې کم دغل ته دي کوم ځای کې چې د دې ته دا نظریاتي تعلیمونه ورکول شي او دوی بیا نورو علاقو کې خورېږي یا ټوله منطقه کې خورېږي او دا جنګ خورېږي. نو زما په خیال باندې د دې دغه علاج دی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی بازدا سے منظور نظر گروپ ندی لکا لشکر طیبہ شو داخل خلاف ہم کول پکار دی فشار خود فوج لا کا پستہ دے خود فوج خپل ہم چکم دا سے گروپ ندی چاہیے تے منظور نظر دی یا افغانستان کے دلچسپی لری اگلی پہلا سے دا سے ندی میرے کشمیر کے سو دلچسپی لری صرف آگ گروپ سر جنگ کرے بے چیک کر پاکستان خلاف لگیا دی.
تاشفین ملک او داغه خاوند سید رضوان فاروق د دسمبر په 2 منیټه د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ټولنیزو خدماتو د یوې ادارې د میلې پر مهال په خلکو ډزې وکړې او سوارلس کسان یې ووژل او یو ویشتی زخمیان کړل. وروسته بیا تاشفین ملک او داغه خاوند د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شول.
د انیسا اجمل راپور موریده د پاکستان د سرحدونو کډوالو چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوس وای د دوی حکومت د نړیوالو مرستو په مټ له هغو سیمو خلکو سره مرستې کوي چې شاوخوا درې لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د راه لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. زموږ همکار خدای نور ناصر راپور لري.
په کوټه کې د پاکستان د سفران یا د سرحدونو او کډوالو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د دوشمې په ورځ ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت د نړیوالو هیوادونو او موسسو په مټ د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو له هغو خلکو او سیمو سره مرستې کوي چې د ده په خبره تیرې درې لسیزې یا د افغان کډوالو کوربتوب کړی او همدا کډوال یې د تعلیم، صحت او په نورو څانګو کې پر خپلو ضرورتونو ورګټ کړي وو. راہا یہ وجہ سے پروژہ دا چې د هغه سیمو او خلکو لپاره دا چې له 1980 یسوی کال بیا تر اوسه پورې یا د افغان کډوالو قربتوب کړی. موږ دا احساس وکړ چې دا خلک چې ډیر قربتوب یې وکړ نو ولې نه ورته د دې په یوس کې دا سی کومه پروژه فایل کړو چې ورسره له همدوی سره مرستې وسی او ورسره د دې خلکو په زړونو کې د کډوالو د اوسېدلو زغم هم پیدا سي. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د پاکستان د یاد وزیر په شمول په پاکستان کې د جرمني سفیر او د یو شمیر نورو هیوادونو استازیو ته د دوشنبه په ورځ د کوټې په بروري سیمه کې فعاله هغه پروژې ورښکاره کړل سوې چې له تیرو څو کلونو راهیسې د همدې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په پاکستان کې مشر اندریکا راټورتي همدې غونډې ته په وینا کې وویل پاکستان چې په نړۍ کې د تر ټولو زیاتو کډوالو قربتوب یې کړی نړیوال د همدې راه پروژې لارې ورسره د دې درانه بار د اوچتولو هڅه کوي. په تیرو درو لسیزو کې په میلیونونو افغان کډوال همدلته میشتي چې همدا په ټوله نړۍ کې د تر ټولو زیاتو کډوالو قربتوب دی. راها او دا پروژه هغه څه دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د نړیوالو په مټ د دې لپاره کوي چې له پاکستان سره همدا بار یو سي. تر دې وړاندې د اتوار په ورځ په کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو یاد وزیر ویلي وو چې تر اوسه پورې په پاکستان کې هیڅ یو افغان کډوال د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ موندل شوی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوس هم ورزو کراچۍ ته د خپل خبریال محمد عمران په ریپورت کې اورو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دغلته په ورځنۍ دوره ورغلی او دلته ویلي چې په ښار کې امن راغلی او باید د وسلوالو پر ضد عملیات وته کلاګاهو شروع کړی شوی وای.
وزیر اعظم نواز شریف اویل چې کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات باید و کال وړاندې پیل کړی شوی وي. نن اوویشت میاشتې وشوې چې د عملیات شروع کړی شوي. د دې عملیاتو موخې واضح دي. په کراچۍ کې د مختلفو وختونو پر مهال دلته حالات خراب وو. دلته ترهګري، بدخوري او هدفي وجنې زیاتې شوې وي او یو حکومت به هم دا قسم حالات ونه زغمي. د وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د کراچۍ عملیات پر وخت د ښار ولسی او سیاسي مشران په اعتماد کې اخیستل شوی وو، ولې دا اندېښنه هم هیرول نه دي پکار چې هسې نه یو وار بیا دا جرمونه سر راپورته کړي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د سند صوبې اعلی وزیر قایم علي شاه غونډې ته باور ورکړی چې د رینجرز اختیارات به نور د څلورو میاشتو لپاره غځولی شي، ولې دې لړ کې لاسه بیان په سرکاري توګه نه دی جاري شوی. د یاد وړ ده چې په ښار کې نیم فوجي ځواکونو رینجرز تعینات موده د رواني میاشتې په شپږمه نیټه ختمه شوې او صوبایي حکومت رینجرز په ښار کې د نورې سمودې لپاره د ساتلو سرکاري اعلامیه نه ده جاري کړې. په کراچۍ ښار کې د امن او امان په اړه شوې دې غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر تر څنګ گورنر ډاکټر عشرت العباد، د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودھری نثار علی خان، د دفاع مرکزي وزیر خواجه آصف، د فوج سرلخکر جنرل راحیل شریف، د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر او د سند صوبې د پولیسو مشر په شمول نورو سیاسي او عسکري مشرانو هم ګډون وکړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
ردن کو پنځنه می بجی دی او اسرار العالم ماندم په سټوډیو کې ده، نو مایکا غوي تسپارم تاسو ته خبر نو لنډیز دراوړی.
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار ستاد عزیز وای افغان ولسمشر به د شروع په ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې رسنیو سره په خپلو خبرو کې ستاد عزیز ویل چې په پاکستان کې د سبانه په شروع کېدونکې د ایشیا زړه په نوم غونډه کې به افغان ولسمشر او د هندوستان د بونو چارو وزیر سوشما سوراج ګډون کوي. ستاد عزیز زیاته کړی چې د پاکستان سفر په مهال به افغان ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو هم خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن نن په پینډی کې د پاکستان له فوجي سرلخکر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي. د پاکستانی فوج د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې ریچارډ اولسن له راحیل شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په ځانګړې توګه د افغانستان په حالاتو خبرې وکړي. پاکستان وای د کیلیفورنیا په ترګری پیخه کې ککړی پاکستانی میرمن تشپین ملک پړه د معلوماتو ورکولو په لړ کې امریکا سره هر قسمه قانوني مرستې ته تیار دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل تشپین ملک چې د ډیر غازی خان سره تعلق لري د تیرو 25 کلونو راهیسې په سعودي عرب کې اوسېده او کله ناکله د زده کړو لپاره پاکستان ته هم راغلی و. د کیلیفورنیا ریاست په سان برناردینو ښار کې د روانې میاشتې په دویمه نیټه د مزدور کسانو د تربیت په مرکز د تشپین ملک او د هغې د خاوند لخوا په ډزو کې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په کیلیفورنیا کې وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 44 کسان وژل شوي یو ترګر برید و. دا چې برید کوونکي دواړه کسان د استغوریځۍ په تیاره لاره روان وو. د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټول نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې د استغوریځۍ او اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترګریز جنګ کې شامل شي.
دا و اسرائیل مومن چې تاسو ته د خبر نو لنډیز وړاندې کوو. اوس ورځو اسلام آباد ته د ریاض مستخیل نه د پاکستاني ورځپاڼو د اداریو مهمه برخه ورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د کامیو صوبایي اسمبلی زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوشواري نه دي جمع کړي، حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نادهندگان نه وي. او د وروستیو کې د لاهور هایکورټ ضمني وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نااهله کړو چې هغه د کال 2014-15 ګوشواري نه وي جمع کړي. اداریه وایي چې موجوده اسمبلی کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع کړي او نه خپل ګوشواري جمع کړي، حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار به ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغې وروسته به هغه وټونو کې برخه اخیستې شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور هایکورټ فیصله باید چې د نورو غړو لپاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن دې هغه ټول نه اهل وګرځوي. او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانې ته نقصان نه وي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دی خو یو شمېر د پاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله نه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي، خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان طالبان به اول افغانستان کې دنه امن او کلاری غواړي او داسې حال کې د مولا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکه او تنقیدونه نور هم سیوا کړي. نو ځکه ضروری ده که مولا منصور نشي کولای طالبان مذاکراتو ته تیار کړي، پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د ډان او نیویارک ټایمز ورځپاڼو نه مو درته مقالې غوره کړې. ډان ورځپاڼې په پاکستان کې ترهګرۍ او سغدریزۍ د له منځه وړلو لړکې د موجودو ستونزو او مشکلاتو په اړه لیکنه کړې، او نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د میندوز د صحت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. اسرائیل مومن دغه دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکملې پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپل مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکي د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لپاره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخو نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي، د ماشوم د زګیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه، او همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 را پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خوزنه کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري، او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چیرته چې بدامنی ده، او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي، او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زګیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال د برید په لړ کې د دسمبر په 14 نیټه د ترتیب کړی شوي دستورونه شهدا فورم د پریکون اعلان کړی دی، او له حکومت ته یې د دغې پېښې د کره پلټنو لپاره د عدالتي کمیسیون غوښتنه کړې ده. دوی وایي یو کال تیر شو خو د هغې پېښې مناسبه تحقیقات ونه شول او نه هم ملزمان خپل انجام ته ورسول شول. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث په دې راپورټ کې وړاندې کوي.
په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي ماشومانو د پلرونو او میندو ټولنې شهدا پورم په پېښور کې د دسمبر په 14 نیټه د دغه برید په لړ کې د ترتیب کړی شوي حکومتي دستورونه د پریکون اعلان کړی دی. او دې لړ کې د ګل پورس د یادې ټولنې مشر پزل خان اډوکیټ د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وایي
مونږ د بایکاټ فیصله کړې ده د دې وجه دا ده چې یو کال تیرې دوه پسم واقعي پراپر تحقیقات ونکړې شو نہ زمونږ بنیادی مطالبه چې کومه وه د جوډیشل کمیشن نه هغه پوره کړې شو نه د ذمہدارانو تعین کړې شو نه ملزمان کې فرق کردار ته ورسولې شو
په آرمی پبلک سکول د تیر کال د وسلوال بریټ په اړه په دې خبری کانفرنس کې په حکومت او دولتي ادارو د دغه بریټ د پلټنو او په دغه بریټ کې د ککړ کسانو د نه سزا کولو په اړه ډېری سختي نیوکې وشوې او د شهدا فورم ټولنې عمومي سیکرټر ډاکټر ظهور عالم مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د سیاسي مقاصدو لپاره کارول شوې ده او په دغه برید کې د وژل شوي ماشومانو کورنو ته هیڅ تسلی نه ده ورکړې شوې.
مونږ دا جایز درې اهم مطالبات اف آی آر جوډیشری کمیشن د بچو د پاره د اغی ریکګنیشن پہچان د اغی د شان مطابق او په دې کې چې کم کرپشن زمونږ د بچو په دینوم باندې شوې ده دغه تور مخونه د قوم ته را سرګن کا چې زما د بچی په نوم باندې دغه سلورو کسانو ته چې پانسی ورکړې شوې ده نو آیا زه پلارم زمانه خو پکې تپوس نه دی شوې زما د بچی اف آی آر د سره نشته زما د بچی نوم پکې نشته نو زه څنګه مطمئن شم او پاتې شو که دا وو فیسیلیټیټر نو دغه سی فیسیلیټیټر او جرایم پیشه نن هم د سکول په غټو پوسټونو باندې په اډمنستریشن کې ناستي کم چې ملوث وو کم چې فیسیلیټیټر وو اغه ته ولې سزاګانې نه ورکړي
دا یادونه ورده چې د 14 دسمبر د رانیزدې کېدو سره سم د تیر زیارت په ورځ په دغه پیخه کې ککړ سلور کسان په دار کړې شوی وو خو په شهدا پورم کې شامل کسان وایي دوی د دې پیخي د پلټنو نه مطمئن نه دي او پکار ده د دې لوی پیخي د کرا پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروے
په سلور نیمو بجو
په مومند ایجنسی بایزو کې ځایی خلک وایي چې د دوی هغه مشران چې د قومي امن لخکر غړي او د حکومت په ملاتړ کې جنگیدل د دوی تقریبا 55 غړي تر اوسه وژل شوي او 80 نور ژوبل شوي دي خو د وژل شو کسانو خپلوان وایي چې دومره قربانۍ باوجود حکومت پښتانه نه ده کړی او وسلوالو ته یوازې پریښې دي زموږ همکار شهنواز ترکزی پی راپور لري
دا محمد ایجنسی خوایزای او بایزای سیمی د ډیورند کرخ سره نسبی آباد دي چې عمومي وړسي د طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې وه او امنیتی لخکرې جوړې کړې وې هم په دغه لخکرو کې د وژل شو چې په بایزو کې شمیر 55 دي وارسان غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړې یوې غونډې ته راغلي هر وارث په خپل قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمنۍ په سر واخیسته خو حکومت هغوی سره هیڅ رقم مرسته ونه کړه
زمانه مدل پکار دي عدالت کې مې ورور پاتشوی تقریبا 5 سال یو شو 2011 په دغه معنی وکنه امن کمیټه سره پکې دا غی نراغی ال تک په خبر ته په چټای باندې په خبر کې بس بخشی پون نراوته ماجیګر ټیم وسلواله په بس حمله وکړه پکې دا په سر په ګولې ولګې دا پکې دا سپټاله پورې لاړو هغه نه پس بس شهید شو نو بس هغه وسې اطمینان بچی دی وغره ته په غاړه دی
او ډیرو تنانو پکې د هغه ورځې چې د کورنۍ غړي وژل شو اهالونه هم را سره شریک کړل
زمانه من نجیب الله دی زما پلار بخمیران نوم یو پهله یو پر زخمی شو او په دوه پیرامانی دا تحصیل نه دی حال د بم د مکه وشو لپاره کې شهید شو تقریبا 20-25 کسان هغه سره شهیدان شو حکومت د تر موږ ته هیڅ هم نه دی ملو شو خامخا خفغان ورزی سړل دن چې سړی ځان قرباني ورګي دومره ته پوس خو وشي دی
دغه خلک اوس هم یریږي او وای چې د محمود جنسی نه وتلی دی خو په خاریو کې هم هیڅ یو چا تخپل صحیح شناخت نه ورخای ځکه طالبان په هغه ځای کې هم وژني
زمونږ نن رحمه زمونږ پلاش شهید شو اتم کلیږي او طالبان په جګړه کړی و
شهید شویو
یو څلور کسان ټول شهیدان او وسم په ایره کې ګرځو بس یو زبل زم مزدوري کو پټه
او زیارت ګل جی چې دغه د خکریانو د بایزو د قام مشر وو ویل چې هغه په خپل 15 کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړی
هغه ورځ د نن ورځ دا چې نه لادمانه چا پښتنه کړی چې تاسو کې او نو دغه خلکو چې دا وی پلرونه ورونه ورونه شهیدان شوی دي اوسې نتیجه دا ده چې تاسو خوش خلک وي ان ولټه من سپکیګو زوريګو زيريګو هغه خپل مقصد پوري هغه ارسه د مونږ نه واخست هغه ملکي هغه خاصداري او ولټه مونږه دفتر ته نشورات للی کراشو هیڅ حیثیت هم نشته
دا شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شو چې د عسکري قوتونو د 200 غړیو په شمول لږ زیات زر تنان په محمد جنسي کې د امن در واستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په 14 کې یا هدفي وژنو کې لمه انځت تلي شانواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د قبایلی سیمو استادان چې په لسګونو تعداد کې اسلام آباد ته رسیدلي د خپلو مراتو د غوښتنې لپاره په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي څنګه چې د ښاري سیمو استادان سهولتونه لري همدارنګه سهولتونه دوی ته هم ورکړل شي. زمون خبریال احمد الله پیراپور لري چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلي
دا آوازونه د قبایلی سیمونه راغلی د هغه استادانو دی کوم چې د ګل پورس په اسلام آباد کې د پریس کلب په وړاندې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان ملک خان مسعود مشال ریډیو ته وویل چې تر څو حکومت دا غوښتنې ونه مني نو تر هغې به مظاهره دوام لري.
زده کې پی کې ګورنمنټ یو ایسای په ملازمینو شي کې پی کې ګورنمنټ 1/7/2012 نه اپګریډیشن وکړه او د ما اپګریډیشن زپ 2013 نه په دې باندې اختایم کلا یو ایڈیشنل چیف سیکرٹری راضی کلا یو ڈائریکٹر راضی کلا ماتا ویچ تا فائل اسٹیبلشمنٹ تا تلائی دے نو نا فاٹا سیکرٹریٹ پش انٹرسٹ اخلی تقریبا 4 سال وشول چ استاد سرا دروغ ویا یا چندن با وشی سبب وشی خود چون کہ زدر بے انتہائی د خپل یونٹ نا مجبور شوم چ اسلام آباد راغلم نو انیشال دمرا پر بازم موجود و اسلام آباد کے چ سو پر زد اپگریڈیشن نا تسلی بخش شوم.
د یاد ایسوسی ایشن د مطبوعات و سیکرٹر آصف افریدی وائی
گورنر او د ایس ایس من مجبور کو دیسی ستا چنن من احتجاج ماندی یو سوزل دی زمونږ ریکوستونو سوزل دی زمونږ مننتونو خودی زمونږ په خبره من اس امنا اونکا بیا دی لمونږ یو دمکی ورکا چیرورا کتا سو زمونږ اپګریډیشن نکوي نو مونږ 30 نومبر نا کلاس بایکاټ شروع کو هغه کوم دی مولا سره سپانسر نه کوي تر 6 دسمبر پورې مکمل کلاس بایکاټ او په فاټه کې یو کلاس نه دی لګیدل اخر مجبورن شو نن مونږ فاټه کې اعلان کوي ټول مکمل سکول نه بند شو پرایمری نه ته هایر سیکنډری پر مونږ دلته کې په اسلام آباد کې پراته یو انصاف غواړو.
د فاټه سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان
په دې موجوده وخت کې ما وته وی چې تاسو خپل مسائل ولیکئ ما ته راکئ زبا دا لیډر اپوزیشن ته ورکم پر روان اجلاس کې به په فلور اپ دی هاوس تاسو له دا مسلې خامخاو چتی او دا غي نه پس سنټ کې به مو زه پر حت الله بابر صاحب اعتزاز سنسپ ته دا ورکم چې التم تاسو د پر ناغوي आवाज چت کی
مشال ریډیو چې کلا د استادانو د غختنې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر په وړاندې کې خو دې نو د نو موړي وینا وا
میرا نن هر به تاسو ویدو د سفران منشر سره دا غ مسله میږي اکثره ډیسکس چدا خاط دې کولې نه سترګل کو ایا دې جن مسله دوی نه حل کیږي اوغه مشته چې کوم سوال جواب وکړو مشو دې سره دا شعر کوي دې سره یو دې چې کوم نمائنده غوندي یا لاستی یا شل دی اغه مخامخ نوستي هغه به برو برو مش خبره کی
د ذکر دا چې په دې احتجاجي مظاهره کې د وو وانه ایجنسو او شپګ افرز نه راغلي استادانو ګډون وکړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په کورم ایجنسی کې په یو سرکاري سکول ودانه کې یو پرایویټ سکول پیل شوی دی. ځای خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دې خبرې تحقیقات ته وکړي خو یو ځای مشر مشال لډیو ته وویل دا سکول له ډېرې مودې نه شاړ پروت و نو ځکه پکې د مشرانو په مشوره یو پرایویټ سکول پرانستل شو. زمونږ خبریال طارق اورکزی نور معلومات راکوي.
په کورما کې د سرکاري زده کړو لپاره جوړ شوی د هلکانو په میډل سکول ودانۍ کې یو شخصي سکول پرانستل شوی دی. معلوماتو در مخه دغه سکول په بازو کې دی چې پکې د یو کال نه ماشومانو ته سبقونه ښودل کېږي. نوم نه ښودلو په شرط یو ځایي کس مشال رډیو ته وویل په دې سکول کې یو شمېر زده کوونکي دي چې په سبقونو ورنه پیسې اخیستل کېږي.
بردیک حکومت ته میډل سکول دی دا په بازو کې خاص په مین بازو تخته کلی کې جوړ دی. پرایویټ سکول ورکې شروع دی هلته کې ماشومان سی پوشوي تقریبا 2-300 روپۍ ونخلي.
د سرکاري سکول دغه ودانۍ درې کاله وړاندې جوړه شوې ده چې ورته د حکومت لخوا لا هم عمله نه دی ورکړل شوې. ادبار ګل په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وایي دغه سکول د ډېرو وختونو هم دغه شان خالي پروت و چې وروسته د ځایي مشرانو په فیصلې په دې کې شخصي سکول د پرانستلو اجازه ورکړل شوه.
د حکومتي سکول مثال سټاپ نه وي راغلی نو ته دغه ځای کې د بچونو ته سکول خیر خیر کوم بچي وس نه رسېږي هغه نه پیسې مه اخله او کوم بچي وس رسېږي کوم پلور وس رسېږي هغه به تو ته مثال پیس تیر کوي په ځغلي والا هغه مو په خپله د کمیټه والا دا م ورته ویلي چې کله دې ته سټاپ راغلو ته به خپل کوشش کوي د بلډینګ ورته خو دې وخته پورې دا مو د کلي د کمیټې په لیول سره مو پیسلاپی کړی دی د خپلان د مو څه بچو ورکې دي د هر څه بچو ورکې شته.
میرجی خان په نامه د بازو سیمې یو ځایي کس وایي په سیمه کې د تعلیم بله زاریه نشته نو دوی مجبوره دي چې ماشومان یې په دغه سکول کې داخل کړي دي او په پیسو باندې سبقونه وایي.
واس خو نشته خو مجبوري دی مو ته مجبوری واجی نه ویر کوي چې مو ته سرکاري استادان شته نه دي نه سټاپ شته دی سرکاري نه بند دی چې مجبوري نه وي
مشال رډیو په دې اړه د تعلیم محکمې له مشر چارواکي ایجنسی ایجوکیشن افسر حبیب الله وزیر سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دی اوس کورم ایجنسی ته ورغلی دی نو ځکه پوره معلومات نه لري. بازو سیما د منځنی کورمې پاړه چمکنی په حدودو کې راځي چېرته کې ځایي خلک د حکومت دا غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د زر ته زره د دوی ماشومانو لپاره سرکاري زده کړې برابرې کړي. تارک ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په میندنې سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا او لنډو سپو 2113 4513 1810 او 15216 کیلو هرسا اوریدلی شئ.
د ځینو راپورونو د ډیرو خلکو د شکایتونو سره سم د خیبر پښتونخوا ځینې ډاکټران د ناروغانو د درملنې پر مهال دوی ته له ضرورت زیات درمل لیکي. همدارنګه د ځینو ځانګړو کمپنیو غیر معیاري درمل هم ناروغو ته لیکي ځکه چې د ډاکټرانو او د دغو کمپنیو ترمنځ یو پټ تار غځېدلی وي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور ښار کې دا کار له ډېرې مودې راهیسې روان دی چې له کبله خلک د صحي ستونزو سره مخ شوي دي. مشال رادیو هڅه کړې چې په دې اړه د روغتیا پالو نظر هم معلوم کړي او دا ستونزه ورسره شریکه کړي. مجید بابر په دې اړه نور معلومات دراوروي.
په پاکستان کې په عمومي توګه او د خیبر پښتونخوا د سرخار پېښور په سرکاري روغتونونو کې په خصوصي توګه ناروغانو ته د غیر ضروري او غیر معیاري دوایانو لیکلو عمل د تیرو څو لسیزونو روان دی چې له امله یې ولس د سختو صحي ستونزو سره مخ دی. د پېښور په سرکاري روغتون لیډي ریډینګ کې د میډیکل وارډ مشر اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر نوشروان مشال لیډي سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
میل پریکٹس هم شته چې هغوی بس هم یو برینډ ته بیا انختي او یو برینډ هر یو پیشنټ ته لیږي نو اوس هغه خو ډاکټر خو دې حوالې سره جسټیفاید دی چې دا برینډ رجسٹر دی منسٹری آف هیلتھ نه. اوس د هغې کوالټي کنټرول سره د هغه خو اوس لکه ډاکټر د هغې ریسپانسیبل په دې نه دی چې دا یو رجسٹر پرادکټ دی. دا اوس د ګورنمنت کار دی چې دې باندې د دې کوالټي وخت په وخت رینډم سیمپل والی چیک کی چیرې دی کې څه شی دی.
په پاکستان کې په سرکاري روغتونونو کې مریضانو ته د دوایانو تشخیص کولو قانوني طریقې کار دا دی چې ډاکټر به د روغتون فارماسیست سره په مشوره هر مریض ته دوا لیکي. خو په پېښور کې فارماسیست منتظم شاه وایي چې دغه طریقې کار په پېښور کې عملي نه دی او د دوایانو د کمپنو د نمائندګانو او ډاکټرانو ترمنځ د تعلقاتو په بنیاد مریضانو ته دوایانې ورکول کیږي.
په پاکستان کې دا یو ډېر خراب او غلط پریکټس کوم دی روان دی چې ریپرزینټیټیو په مختلفو طریقو
باندې خپل میډیسن پروموټ کول د پاره مختلف طریقې او غلطي طریقې او هلي استعمالي په مارکیټ کې او د ډاکټرانو سره د دکاندارانو سره هغه خپل بارګینینګ کوي او په هغه طریقه باندې هغه خپل میډیسن هغه وباسي او پیسې ورته ورکوي گفټونه ورته ورکوي کلینیک والا فرنیچر وغیرہ وغیرہ د بد قسمتۍ نه دا سیزونه په پاکستان کې ډېر عام دی جی بس ډاکټر له په څه طریقه باندې هغه خپل لالچ ورکي او هغه خپل شیر پکې حواله کوي.
د ډاکټر نوشروان په خبره تر کومې چې په پاکستان کې د صحت په اړه د اقداماتو ذمہواری د سیاسي خلکو پر رې پېښورو او قابلو خلکو ته نوي حواله شوی د دغه عمل مخنیوي ګران کار دی.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزارت د صوبې په بیلابیلو سیمو کې نو سندرغاړو د پاره د یا قربان مقابلې پیل کړې دي. همداسې یو مقابله تیر ورځ په منګور ښار کې هم وشو چې نو سندرغاړو پکې برخه واغسته. په دې مقابله کې لومړی دوهم او دریم راغلو کسانو ته نقد نامونه هم ورکړل شول. زمونږ همکار نیاز احمد خان دغه میلې ته ورغلی او نور حال ته صدر کوي.
د سواد په ودودی حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سل تنانو سندرې وویلې. په دغه کې دوه جینکو هم ګډون وکړو چې پکې د سواد نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل
نن چې کومه یا قربان شو شو په دې کې ډېره زیاته خوشاله مو چې تمہاره ډېر وخت نه انتظار وکړو پر کریسمس مورتن ډېر وخت نه کړي او کوشش په نورم کوم چې کدا سي شوګانې سنور شوګانې په هغه کې مونږ یې سوال وو خپل فن ښکارو کو.
د ملکن شپګو زلو زل سوات بونیر شانګله چترال بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمی ول. دوی وایي چې دغه مقابله د سندرغاړو لپاره ډېری خوندورې او لومبي زل دي.
زمانو سمیم الله دی زمانو چې کم د کلچر او د هغه سره تړلی شوی کم میوزیک دی د پاغې کې د سره منګه اړوي سه چې تاغه ستیم نه ده او دا شان پلیټفارم مونږ ته ملو شوی دی. دا ډېر یو ښه اپرچونیټی دی زمانو د نوې کول لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابع کوونکی د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابله روان دي او سوات و دودیا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ د سلورمه برخه دلته په سوات کې کیږي. دینه پس زمونږ درې ډیویژن سپاتې دي د خان کو هاټو بنو او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرند فینالي به منعقد کړي چې په هغه کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې کم د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي به ان شاء الله مخه تر وړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول د ملکن بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سوات منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,000 او 50,000 روپۍ نقد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د نیاز احمد خان د همدې ریپورت سره د دې خبرونې د ریپورتونو لمن رنغاړو. دومره وخت مو ته سپمولې چې د نن ورځې مهم خبرونه یو ور بیا درته وړاندې کو. اسرا عالم مومن سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دراوروي.
د پاکستانی وزیرانو د بونو چارو سلاکار سره تدریس وايي افغان ولسمشر به د شروع په ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې رسنیو سره په خپلو خبرو کې سر تدریس ویل چې په پاکستان کې د سبانه په شروع کېدونکې د ایشیا زړه په نوم غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د بونو چارو وزیر هم ګډون کوي. سر تدریس زیاته کړي چې د پاکستان د سفر پر مهال به افغان ولسمشر له پاکستانی وزیر اعظم سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو هم خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن نن په پینډای کې د پاکستان له پوځ سره لخر جنرال شریف سره ملاقات کړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې ریچل اولسن له رئیس شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په ځانګړې توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. پاکستان وایي د کیلیفورنیا په ترګری په حقیقت کې پاکستانی میرمنې تشپین ملک په اړه د معلوماتو ورکولو په لړ کې له امریکا سره هر قسمه قانوني مرستې ته تیار دي. د پاکستان د کونسل وزیر چودن صالح خان پرون په اسلام آباد کې دغه خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي په کلیفورنیا کې وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 14 کسان وژل شوي او ترګر برید وو. د وایټ هاوس نه په خپل یو ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې د سردریزې اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترګریزه جنگ کې شامل شي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډېدو اندېښنه ښودلې. د ناټو منشي د سویټزرلینډ له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوې ویلي، ناټو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې خلاف د جګړې لپاره شام ته ځمکني ځواکونه واستوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرین په پلازمینه کیف کې دی او په دوه ورځني سفر کې به دا هیوادو هڅوي چې اصلاحات وکړي او کیف ته باور ورکړي چې د شام بحران له وجې د یوکرین په اړه د واشنگټن اندېښنې له پامه نه دي غورځېدلې. او یوې زورورې زلزلې د تاجکستان غرنۍ سیمې لړزولې.
ولې هم دې سره د خبرې غړې او د نن ورځې لپاره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسید. خپل قربان نجيب امیر، خبرونه ویان استراله مومن او تخنیکی ډایرکټر جناتن رامریز ته اجازه ورکړي. سبا سهار به بیا 9 بجې ستاسو خدمت کیو. اوس ته لا پامن.